لبه تازه و متنوع با شماست. شیبر صاحب بفرمایید.
ستار فروغ مننه د ازادي راډیو د اتو بجو د اوریدونکو هر کلی کوم د خبرونه چې په منځني صفه دولش پښنې پرول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې به واوري چې د افغانستان د علماو شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په ویاړ د په افغانستان کې شکیل لوري له جګړو لاس واخلي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. په ننګرهار کې د وسلوال طالبانو لخوا د دغه ولایت لپاره نومول سوی والی وژل سوی دی او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د خبرونو تفصیل د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د عالمانو شورا مخکښ غړي عطاالله الدین ازادي راډیو ته وویل چې دیني عالمانو دا غوښتنه پرون له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې یاده کړه. ښاغلي الدین چې له دې کتنې وروسته له ازادي راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه چې دیني عالمانو هم له حکومت او هم له وسلوال مخالفینو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د دې هېواد دیني عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوال مخالفینو تر ټولو لویه ډله د څه جواب ووایي. د علماو شورا د غړي همدارز ویل چې د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبان لخوا د ټاکل سي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ادارې رئیس رحمت الله نبیل په یو بیان کې ولیدي چې د طالبانو د ننګرهار والی مولوی میر احمد ګل پرون د پېښور په سپینه وړې سیمه کې د نامعلوم کسانو په ډزو ووژل سو. ښاغلي نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې مولوی میر احمد ګل د زیات شمیر افغانانو قاتل و. د ملي امنیت عمومي رئیس په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د کاپیسا ولایت چارواکي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د 15 وسلوال طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجینی وایي د نجراب ولسوالۍ په افغاني دره کې په دې نښتو کې یو تن سیمه ییز پولیس هم وژل سوی دی او د پولیسو درې نور سرتیري ټپیان سوی دی. د کاپیسا په تګاب اولای سای ولسوالۍ کې له دې مخکې د نامنوی پاړه راپورونه ورسی وو، خو په دې وروستۍ کې د نجراب په افغاني دره او ځین نور سیمو کې هم نښتې سوی دي. بیا هم اشاره غلاست. د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي المپیک پرتمین مراسم ترسره سول. د اروپا المپیک سیالۍ پرتمین مراسم ولسمشر الهام علیوب د باکو په المپیک لوبغاړي کې شاوخوا 18,000 نندارچانو په ګډون په جوړو سوو کې پرانستل او نامتو امریکایي سندرغاړي لیډي ګاګا پکښې د سولې او یووالي سندرې وویلې. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د اذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق وهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او اسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار د ټولنې مرستیال ریچل ډنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د پرونیو مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نښې نښانې په څرګند ډول لیدل کېدې. د اذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبریالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه. یوه بله پیښه چې په اذربایجان کې د اروپایي المپیک لوبې تر اغېز لاندې راوستې د پنجشنبې ورځې هغه ترافیکي پیښه وه چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلي کې د یوه بس د ټکر په پیښه کې ووژل سول. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. د روسیې ریا نوستي اجانس د سرګي ریابګوف له قوله لیکي چې وایي د خبرو اترو بهیر خورا زیات په ورو کېدو دی. ریابګوف زیاتوي چې دا یو ویرونکی حالت دی ځکه یوې موافقې ته چې د رواني میاشتې په 10مه مهلت پرکېږي لږ موده پاتې ده. ریاب ګوپ چې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دی، په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په نوي پړاو کې د هیڅ راز پرمختګ خبر نه دی ورکړل سوی. د روسیې، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او متحده ایالاتو چارواکو په تیر اپریل میاشت کې له ایراني چارواکو سره په خبرو کې د یوې دایمي موافقې طرحه جوړه کړه چې له مخې به ایران د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. پوتین د جون د 12مې له پخواني شوروي اتحاد څخه د روسیې د جلا کېدو د 15مې کلیز په مناسباتو مسکو کې په جوړسو مراسمو کې د دې څرګندونو ترڅنګ د ساینس، ټکنالوژۍ، هنر او ادبیاتو او بشري چارو په برخو کې بریاوو ته دولتي جایزې هم ورکړې. پوتین وویل روسان خپل هیواد مډرن، آزاد او خپلواک ګڼي او په تیرو 15 کلونو کې د ډیموکراسۍ او د بازار د اقتصاد په برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. پوتین دا څرګندونې په داسې حال کوي چې لویدیځ هیوادونه سخت انتقادونه پرې کوي او وایي چې کرملین په رسنیو او خپلو سیاسي مخالفینو سخت محدودیت ټینګ کړی دی. او په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یوې پوځي اډې ته د ننوتو هڅه یې کوله. د لاتویا پوځ پرون وویل دا کسان چې د روسیې د پوځ بیرغ او د ناټو ضد تبلیغاتي پاڼې ورسره وې، د چهارشنبې په ورځې هغه مهال کې ونیول سول چې د ازری په نوم د یوې پوځي اډې له دیوالونو د اوښتو هڅه یې کوله. د چارواکو وینا د پیښې پر مهال لاتویي او امریکایي ځواکونو د پوځي تطبیقاتو په حال کې وو. دا دوه کسان په یاد سوې پوځي اډه کې چې د لاتویا پلازمینې ریګا ته نږدې پرته ده ونیول سول او پرون رسمن توقیف سول. له دې پیښې دوې ورځې مخکې د بالتیک حوزې د بل هیواد لیتوایا د دفاع وزارت کمپیوټري سیسټمونه هیک سول. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې او د بالتیک د هیوادونو ترمنځ اړیکې خورا زیاتې ترنګلې سوي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو پارک له ولسمشر غنی سره د دینی عالمانو د غونډې له جزئیاتو خبرو.
هغه خلک د دغه ورځې په مناسبت باندې چې مبارک میاشت خلک له عبادت ته وځي شي او مخالفینو باندې مغوښه کې باید جنګندي وکړي.
یوه معتبر امریکایي رسنۍ تور پوری کړی دی چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. دا موضوع مې د سیاسي چارو له یو څېړونکي سره شریکه کړې.
امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده، نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره ایران طالبانو سره مرسته کوي.
یوه ورځ وروسته تر دې چې اسلام آباد د سیف د چلډرن نړیوالې مؤسسې پر هڅو په پاکستان کې بندیز ولګاوه، د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر د نړیوالو مؤسسو په اړه نظر ورکړی. له دې نظره مو په خپرونه کې خبرو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اور بند وړاندیز کړی دی. په داسې حال کې چې د طالبانو استازو په وروستیو څو اونیو کې په څو غونډو کې له افغان سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې کړي، دینی عالمانو له افغان ولسمشر اشرف غني سره په خپله پرونۍ کتنه کې د اور بند وړاندیز وکړ. د دغه وړاندیز په اړه د علماو د شورا د مخکښ غړي مولوي عطاالله الدین څرګندونې د احمد تکل په راپور کې.
د دینی عالمانو شورا وړاندیز کړی چې د جګړې ښکېل اړخونه د روژې په مبارکه میاشت کې اوربند وکړي. مولوي عطاالله الدین وایي د هیواد دینی عالمانو دا غوښتنه له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې مطرح کړه. ښاغلي الدین چې له ولسمشر سره تر کتنې وروسته له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې زیاته کړه، له مخالفینو څخه هم د اوربند غوښتنه وشوه.
په مخالفینو باندې مغوښه چې باید جنګندي وکړي، همدارنګه د دولت نه غوښتنه وکړه چې د شلې تعمین کې څومره تېزی امکانات په لاس کې باید شل حاضر تعمین کې او امنیت راشي.
د روژې د مبارکې میاشتې پیل ته له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی، خو څرګنده نه ده چې د هیواد د دینی عالمانو د اوربند وړاندیز ته به افغان حکومت او طالبان چې د وسلوالو مخالفینو تر ټولو لویه ډله ده څه ځواب ووایي. د عالمانو شورا له دې مخکې هم په بېلابېلو مناسبتونو په هیواد کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې، خو وسلوالو مخالفینو دا شورا په دولت پورې تړلې شورا بللې او دې وړاندیزونو ته یې اهمیت نه دی ورکړی. مولوی عطا الله الدین په دې اړه وایي،
علماو شورا د خپل مکلفیت لري چې د منبرو د لارې نه د اجتماعاتو له لارې نه د شورا د دولت مطرح مخالفینو ته ورسوي. دا پیغام علماو رسولي هم د دولت طرف ته ویلي دي او هم د مخالفینو خواته، نو دا چې دغه اجرایه صلاحیتونه او قوتونه نشته دي د تصدیق طرف نه دي، د دې یو پیغام دی او ابلاغ دی دا چې حکومت څنګه ودا توجه کوي او مخالفین ودا په کړه سره ګوري دا د هغه پر تعلق.
مولوی عطا الله الدین همدراز وویل د روژې په میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جمعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل شي. د هیواد دینی عالمان د اوربند غوښتنه په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو په دریز کې بې ساری انعطاف لیدل کیږي. نږدې یوه اونۍ مخکې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د ښځو د حقونو له فعالانو سره او ورپسې سمدستي وروسته په دوبۍ کې د ولسي جرګې له څو تنو وکیلانو او سیاستوالو سره غیر رسمي خبرې ښیي چې د طالبانو دریز د پخوا په پرتله خورا نرم شوی، خو د جګړې په ډګر کې د پسرلي له پایل سره سم خونړیو حملو ته زور ورکړی.
مهم امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال خبر ورکړی دی چې ایران په افغانستان کې په پټه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. د دې تور پاړه به د ایران له چارو سره له آشنا څېړونکي عیسی ستانکزي څخه واورو چې آیا دا ممکنه ده چې ایران په افغانستان کې پر سنی طالبانو اعتماد وکړي؟
هو، دا د ایران سیاست هم دغه و کنه چې چېرته په افغانستان کې یوازینی څوک چې د امریکا سره چې د ایران دښمن حسابېږي که مقابله کوی سي یا ایران امریکا ته مساهمت کوی سي حتی طالبان دي، که څه هم ایران او طالبان هم خید نه لري، خو دا واقعیت ده چې په تیرو کلونو کې په ظلم دا ثابته شوې ده چې د ایران حکومت په تیره بیا سپاهي پاسداران له طالبانو سره مرستې کړې دي او د یو حربي په توګه د امریکا د ناکامولو لپاره استفاده ترې کړې ده.
تاسو ویل سي ایران له طالبانو سره مرستې کوي او د دې له خاطر مرستې کوي سي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې، امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي، محارب قواوې وتلي دي او نور قواوې هم ټاکل شوې ده چې په لند راتلونکو کې له افغانستانه ووځي، نو بیا ولې ایران افغانستان کې بے ثباتی تلمن وهی که چرته دا خبر رشته؟
ایران په مجموع کې غواړي د یو مطرح قدرت په توګه په سیمه کې ځان مطرح کړي چې افغانستان نیول تر لبنان او سوریه او عراق پورې غواړي خپل نفوذ دې منطقې کې وساتي. او که څه هم بهرني ځواکونه یا امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، خو د امریکا بریا په افغانستان کې د امریکا بریالیتوب حسابېږي او دا چې ایران نه غواړي او هغه نوې دیموکراسي په افغانستان کې راغله ده او هغه د امریکا مرستې غواړي دا په دې ډول القا کړي چې ګوکې دا مرستې یا دا دیموکراسي په سمه نه دي روانه، د افغانستان خلکو په ګټه نه دي. نو اصلا د حکومت د خرابولو لپاره یا د نوې دیموکراسي د خرابولو لپاره چې هر څومره صدمه رسیږي په حقیقت کې دا صدمه په یو ډول امریکا ته هم رسیږي، که څه هم امریکا مستقیما فزیکي حضور ولري یا ونه لري، امریکا د افغانستان د حکومت اصلي ملاتړ کوونکی ده. نو دغه حیثیت او اعتماد د ګزار ورکولو لپاره هم ایران طالبانو سره مرسته کوي او غواړي دغه پروسه ناکامه کړي او بل دا چې خپل نفوذ غواړي ثابت کړي او غواړي امریکا ته وښيي چې زه کوای سم زه رول لرم.
که چېرته بیا هم همدا خبره حقیقت ولري چې ایران له طالبانو سره مرسته کوي، آیا د ایران هغه ورځې نه ورپه یادیږي چې کله د طالبانو رژیم په افغانستان کې او طالبانو سرحد ته خپل ځواکونه استولي و ټول ایران سره جګړه وکړي؟ که چېرته په افغانستان کې طالبان خصوصا د افغانستان په لویدیځ کې برلاس شي، خو بیا به له ایران سره لانجوي؟
ګوري که تاسو پام کړی وي ایران په هغو سیمو کې له طالبانو سره مرسته کوي چې ډېر له افغانستان سره هم سرحد نه دي. ایران کنټرول شوی سیاست غواړي ولري په طالبانو باندې او د طالبان په هغو سیمو کې حمایت کوي چې هغه د خپل دوی د سرحدونه لري دي، مثلا په قندهار کې دوی د طالبانو حمایت کوي، په هلمند کې کوي، حتی په کابل کې په غیر مستقیم ډول.
هلمند خو مرته نشته دنو،
خو یعنی په غیر مستقیم ډول ډیرو سره په سرحد کې پروت نه ده، لکه هرات، لکه نیمروز، ګرچې په نیمروز کې هم ځینې لاسوهنې ثابت شوي دي، خو دوی اصلي حمایت، دوی اصلي ګزار ورکول څه فکر کوم په خپله په کابل کې، په قندهار کې او په ډېرو نورو ولایتونو کې ده، ځکه سپاهي پاسداران خپل کسان لري یا ځینې نور حلقې لري چې سپاهي پاسداران ته کومک کوي. تاسو پام وکړئ چې د سوریې لپاره د کابل نه ځواکونه استوي سوریې ته له کابل نه دوی جلب و جذب کولی شي، نو آیا طالبانو حمایت نه شي کولی په کابل کې، په قندار کې، په نورو ولایتونو کې؟
احساس سنګزای مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا آشنا راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته به یادونه کوم چې د ازادي راډیو د اس ام اس په برخه کې تخنیکي ستونزه پیدا شوې ده. کله چې دا ستونزه هواره شوه بیا به د ازادي راډیو له لارې ستاسو را رسېدلې سیمې سونه لولو. نړیوالو چاپي خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ له فریبا ظاهر څخه اورو.
ډیپلوماټ مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی ولې باید نړۍ افغانستان هیر نه کړي. مجله د دې مقالې په یوه برخه کې لیکي چې په غزې کې تاوتریخوالی، د اوکراین جګړو، په افریقا کې د بوکو حرام بریدونو، په سوریې او عراق کې جګړو او هم د داعش په نوم د یوې سختریزې ډلې رامنځته کېدو خلکو ته ټکان ورکوونکي ذهنیتونه پیدا کړي دي. د مجلې په لیکنه د دغو ګواښونو په وړاندې د نړیوالې ټولنې په مبارزه کې افغانستان کولای سي یو داسې رول ولوبوي چې دوی ته ور په زړه کړي چې که چیرې دغه ستونزې هېرې سي نو نړۍ به له څه ډول ګواښونو سره مخامخ وي. له همدې کبله د مجلې په لیکنه باید نړۍ له افغانستانه مخ ونه اړوي او له دغه کړکېچ سره مخامخ هېواد څخه ونه وځي. ډیپلومات مجله زیاتوي افغانستان نن د هغې هېواد د خلکو د هڅو او د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او قربانیو له کبله د 2001 کال د سپتمبر تر 13 نېټې د مخه حالاتو سره نسي پرتله کېدی. مجله زیاتوي د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو او پرمختګونو سره سره دغه هېواد اوس هم له کورنۍ جګړې، تروریستي بریدونو او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. ډیپلومات لیکي چې افغانستان لا هم له اقتصادي اړخه یو بېوزله هېواد دی او د ماشومانو د مړینې او بېسوادۍ سطح پکښې ډېره لوړه ده. له همدې کبله د لیکوال په خبره باید د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو کلیزه د نړیوالې ټولنې د نویو ژمنو او له دغه هېواد سره د مرستو د دوام سره مل وي. لیکوال زیاتوي ټول غواړي افغانستان نور د تروریستانو په ځاله بدل نسي او د سیمې امنیت ونه ګواښي. له همدې کبله لیکوال کاږي چې افغانستان ټولیزو هڅو ته اړتیا لري ترڅو د حکومتوالۍ ظرفیت پکښې لوړ او هوایي ځواکې پیاوړی سي او هم باید افغانانو ته دا زمینه برابره سي چې د ځان لپاره یوه باثباته او هوسا راتلونکی وټاکي. د نړیوال بانک نشریه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې په یوه مقاله کې لیکلي چې دغه بانک په افغانستان کې ګمرکي اصلاحات پیاوړي کوي. د نشریه په لیکنه ګمرکي مالیات د افغانستان یو تر ټولو لوی عایداتي منبع ده چې په 2002 او 2003 کلونو کې یې 50 میلیونه ډالر افغانستان ته ورکړي دي. خو دغه نشریه زیاتوي چې دغه ګمرکي عواید په 2012 کال کې 1 میلیارد ډالر ته ورسېدل. د نړیوال بانک نشریه لیکي په 2014 او 2015 کلونو کې د افغانستان د ټولو عوایدو څخه 15% یې له ګمرکي مالیاتو څخه ترلاسه کړي دي. نشریه زیاتوي چې د ګمرکي سیستم د شوالي او په هغه کې د اغیزمنو اصلاحاتو د راوړلو په هدف دغه بانک په تخنیکي او نظارتي برخو کې د اصلاحاتو او هم د افغانستان د ګمرکاتو په برخه کې د همکارۍ د میکانیزم وړاندیزونه دغه هېواد ته ورکړي دي.
د افغانستان هندوان او سکان وایي د دوی ډېرې ځمکې او جایدادونه د زورواکو لخوا غصب شوي او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمېر سکان او هندوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه یې پیړۍ پیړۍ مخکې د هېواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا یې خپله خاوره ده او هر څومره که فشار پرې زیات شي هیڅ ځای به کډه ونه کړي، خو که کډه وکړي بیرته به هم افغانستان ته راستانه شي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت دغه راپور لري.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د 9مې لسیزې په پای کې ټولنه 1 لک وګړو ته رسېدلې، خو اوس یې شمېر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي، د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي:
دوه مشکلې شکل عمده امین لذب جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستن.
هندوان و سکان اوس دلتا دوی عمده ستونزی لري، یوه د مړي د سوځولو لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې دا ده چې ماشومان ښوونځي ته نسي تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومانو لپاره امنیت نشي ټینګولی، نو د هندوان او سکانو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د چرن سنگ په نوم یو سکه ځوان چې په کابل کې درملتون لري اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانې 400 کاله په ګردیز کې اوسېدلی او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرن سنگ ویلي که چیرې بدلون رانسي او زموږ وضعیت ته پام ونیسي ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې سي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلي چې په وروستیو کلونو کې یې ځمکې او جایدادونه زورواکانو ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې سوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کیږي.
اختلاف یا تبعیض اجتماعي باید چې
ټولنیزې ستونزې د دې سبب سوي چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته له تګه پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بله عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در فاحی قلاچه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موش په قلاچه که یو شمشان لرو چې له تیرو اتیا کلونو د هندوانو او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب سوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ سوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځو. انسان کولی سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېره جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هېواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمني مسیحیانو، د یهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بېلابېلو مذهبي اقلیتونو کور و، خو د وخت له تېرېدو سره د دې هېواد مذهبي اقلیتونه تر ډېره حده له منځه ولاړل، وکوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هېواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقونو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل ناتو پاڼې چلوونکی ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک یې په خپل وړ تعبیرولی شي. نو دا د قانون په عملي کولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
در افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هېواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو قومندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
اسناد تاریخی که وجود داره، تا تغییر سیاسی که در افغانستان میه، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیه به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
در اریندرا سینگ په نوم یو سکه افغان اسوسییټډ پرس آژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هېواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړې او قربانۍ ورکړي. اریندرا سینگ اسوسییټډ پرس ته ویلي افغانستان زما خپل هېواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او همدلته به مرم.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په هلمند کې یو شمیر ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د دفتر یو مقام وایي فقر، ناامني او یتیموالی دغه ماشومان درنو کارونو ته اړ ایستلی دي. الیاس تایی له لشکرګاه څخه راپور لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحې دفتر مسؤل احمد بلال صدیقي وایي زرګونه ماشومان په شاکا او درنو کارونو بوخت دي چې د زده کړې ترڅنګ د ژوند له ډېرو اسانتیاو بې برخې دي. صدیقي چې په ماشومانو د درنو او شاکا کارونو د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، پر دولت تور پورې کړ چې د فقر او ناامنیو په له منځه وړلو نه دی توانېدلی او همدا لامل ماشومان اړ باسي چې د کورنیو دپاره د ډوډۍ پیدا کولو په نیت تر خپل وس درنه کارونه وکړي. بلال صدیقي وویل ځینې کورنۍ هم پر ماشومانو ظلم کوي او درنو کارونو ته اړ باسي.
دغه ځای چې ماشومان کار کوي د دوی د وضعیت څخه څارنه نه کېږي. متاسفانه چې هلته هم دغه کورنۍ غوندې نور ټولنیز ژوند غوندې هلته هم تاوتریخوالی پیدا کېږي، ماشومان سره خشونت تاوتریخوالی هلته هم ترسره کېږي چې ماشومان څه نه وایي او کارفرما داسې فکر کوي چې دوی حق ده او دوی همیشه باید تاوتریخوالی وکړي. بدون د تاوتریخوالی نه وایي دا ماشوم څه شی نه زده کوي.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤول وویل د دوی د یوې سروې له مخې په دې ولایت کې 2600 ماشومان رجستر شوي دي چې په درنو او شکه کارونو بوخت دي. هغه زیاته کړه که سمه پلټنه وسي شاید د دې شمېرې 200 ماشومان په شکه کارونو بوخت وي. په عین حال کې هغه ماشومان چې په درنو کارونو بوخت وي د زده کړې شوق لري خو وخت نه لري چې ښوونځي ته ولاړ شي. د دوی ځینې د کورنۍ مشرتوب په غاړه لري او ځینې د کورنۍ لخوا په زور اړ شوي دي چې درانه کارونه وکړي او د کورنۍ د غړو لپاره نفقه برابر کړي. ما چې له کومو ماشومانو او کومو مرکزانو سره خبرې کړي دي اکثره په مسترخانو کې کار کوي او کورنۍ ته ډوډۍ برابروي.
شیر محمد مټران مسترخانه کوم مسلمان دا سیدا درنې دي چې پورته کوي زموږ دغه سیاحت ته ډېر تاوان رسي. موږ باید مکتب وایو.
ما نوم از محمد مسترخانه کوم. دا اسانه دي چې د درنې وسپېږي جن سپورت کولای او موږ مکتب نه وای داش نه بیا کار پلان نه لرو مجبور یم مکتب مسترخانه وکړ چې خواري وکړ ټکله د مټران مسترخانه هیر سخت یلته مدرنه شان پرته کو مکتب موږ نه اخلاص وی وای پلان په مسترخانه کې شاګردان کړی مکتب ته موږ وښ نه لرو چې وی وای
سخت دی والا درانه شال په بوش پورته کې وز کور رسلی وي دا کار کو بر پلار ورا وشتي دا کار بکوي او مکتب ته وبل فريش دي.
دغه مشمن په مسترخانو او کارځایونو کې د درنو وسایل د پورته کولو ستړي دي وای مشران ارباسي چې درانه کارونه وکړي. په یلمن کې د بشري حقوقو د ساوي دفتر مسولین وای په درنو کارونو اخته مشمن د لویانو په نسبت ډیر کارونه کوي او لږ پیسې ترلاسه کوي. د دې دفتر مسولینو له کورنۍ غوښتنه وکړه چې په خپلو ماشومانو د درنو نو پر ځای زده کړې وکړي او د غوښاینده تضمین کړي. په هلمند کې یو دولتي وړکتون شته چې یوازې یو سل نوي ماشومان د زده کړې او نورو امتیازاتو څښتنان دي. ویل کېږي ډېر ماشومان په کلیوالو او لورو سیمو کې نه یوازې په درنو کارونو بوخت دي بلکې د زده کړې او د ژوند له نورو امتیازاتو هم محروم دي. محمد الاستی د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې 2600 ماشومان درانه او شاقه کارونه کوي. له نړیوالو قوانینو سره سم باید ماشومان دغه ډول کارونه ونه کړي. د همدې لپاره 13 ورځ د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف سره د کتنې پر مهال وغوښتل چې پرې نشتی کوچنیان د پنبو په پټیو کې په ازبکستان کې کار وکړي او دغه بشري اصل باید په ازبکستان کې مراعات شي. ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. اوس یو جالبه موضوع لرو. په پاپوا نیوګینی کې یو قبیله ده چې غړو یې له تیرو وختونو راهیسې د انسانانو مغز خوړ. د دغې قبیلې په اړه تحقیقاتو له ساینسپوهانو سره مرسته کړې چې د لیونی غوایي او نورو مغزي ناروغیو په اړه لا ډېرې لاسته راوړنې ولري. دغو پلټنو همداراس د یو ډول مغزي ناروغیو په برخه کې ساینسپوهانو ته ځینې نظریات روښانه کړي دي. په دې اړه تفصیل له فریبا ظاهره.
په پاپوا نیوګینی کې د فور په نوم د دغې قبیلې وګړي د برتانوي ساینسپوهانو لخوا تر ارزونې لاندې ونیول سوه. موندنې ښیي چې دغه خلک د کورو په نوم یوې ناروغۍ په وړاندې چې د لیونی غوایي ناروغۍ ته ورته ده جینیتیکي مقاومت لري. د کورو ناروغي د هغو کسانو ترمنځ خوره سوې وه چې د دود له مخې د خپلو مړو سوي دوستانو د شخولو پر مهال د مړي مغزه خوړل. محققین وایي همدې د مړي د مغزو خوړو له کبله رامنځته سوي مرض په 1950 کلونو کې هر کال د دغې قبیلې 2% وګړي وژل. د ژورنال نیچر یا طبیعت د تحقیقاتو نتیجه ښیي چې دغو څیړونکو د مقاومت یو ځانګړی جین ترلاسه کړ چې انسانان د کروتسفیلد جیکوب په نوم مغزي ناروغۍ د بېلابېلو ډولونو څخه ژغورلی سي. د لندن پوهنتون د عصبي یا نیورولوژي برخې یو کارکوونکی جان کالنج چې په دغو تحقیقاتو کې یې برخه درلوده وایي دغه موندنه په انسانانو کې د دارویني تکامل د تیورۍ تر ټولو ښه مثال دی. دیمنشیا یو بل مغزي ناروغي ده چې انسانان د حافظې د کمزوري په شخصیت کې د بدلون او په استدلال کې له سختو ستونزو سره مخامخ کوي. پریون چې یو ډول پروتین دی په انسانانو کې د کروز فیلد جیکوب په څیر د مغز وژونکې ناروغي او هم د لیونی غوایي ناروغي رامنځته کوي. همدا پریون کله کله په انسانانو کې د ډیمینشیا یا جنون د رامنځته کېدو عمده عوامل دي. ساینس پوهان وایي هغه بهیر چې د ناروغي رامنځته کوي داسې دی چې د همدې پریونونو بڼه بدلېږي، له یو بل سره نښلي او مغز تخریبوي. دا هغه څه دي چې په الزایمر او پارکینسون اخته کسانو کې ترسره کیږي. جان کالنج وایي د ده کاري ټیم اوس پر دې برخې لا ډېرې څېړنې کوي ترڅو د دغې ستونزې مالیکولي اساس ومومي او غواړي پوه سي چې ولې د مغز پروتین تخریب او بېلابېلې مغزي ناروغۍ او ډیمینشیا رامنځته کیږي. په نړۍ کې 8.5 میلیونه وګړي په ډیمینشیا ناروغۍ اخته دي. پر همدې شمېرې سربیره هر کال 8.5 میلیونه نور کسان په همدې ناروغۍ اخته تشخیص کیږي. اټکل کیږي چې تر 2010 کال پورې به په ډیمینشیا د اخته کسانو شمېر 5.6 میلیونه او تر 2050 کال پورې به دا شمېره درې برابره ډېره سي او تر 1.5 میلیونه کسانو پورې به ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام درو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو خو اته بجا او دیرش دقیقې د لنډ خبرونه د سید کمال شاه عارف خبر.
د افغانستان د عالمانو شورا د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند وړاندیز کړی دی. د شورا ولی د روژې په مبارکه میاشت کې به د سولې د تبلیغ لپاره د جماعتونو له لارې یو پراخ کمپاین پیل سي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو لخوا د ټاکل سوي والی د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي په نجراب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د روسیې لخوا د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو ګډونوال وایي چې د تهران او شپږو لوی قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو بهیر سخت ټکنۍ سوی دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د ملي ورځې په مراسمو کې په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ، ازادۍ او خپلواکۍ ستاینه وکړه. په لاتویا کې هغه دوه تنه روسي فعالان نیول سوي چې د چارواکو په وینا یې یوې پوځي اډې ته د ننوتلو هڅه یې کوله. او د اذربایجان په پلازمینې باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک پرتمین مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږمې په ټول افغانستان کې اوري. په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو تیر ورځ په اسلام آباد کې د سیف د چلډرن په نامه یو نړیواله خیریه مؤسسه په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله، دفتر ور وتړه او کارکونکو ته له پاکستان د وتلو امر وکړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې په دې هیواد کې به یوازې حق او خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه ورکړي چې د پاکستان د قانون درناوی کوي. نوموړي دا څرګندونه تیر ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړي. د موضوع نور جزئیات له پاکستانه د سبیح الله شفق پورا پور کې.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پاکستان مرکزی حکومت به ډېر ژر په دې هیواد کې کارکونکو بهرنیو غیر دولتي موسسو لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړي او پارلمان ته به وړاندې کړي، او که چیرې بیا کوم موسسو دا پالیسي عملي نه کړه نو قانوني چلند به ورسره وشي. نوموړي دا څرګندونې د جمعې پر ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. چودري نثار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې پاکستانو چارواکو تېره ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د ماشومانو د ملاتړ مرستندوی موسسې سیف د چلډرن دفتر اتاړه او بهرنیو کارکوونکو ته امر وکړ چې په 15 ورځو کې دننه د پاکستانه ووځي. چودري نثار علي خان دغه مؤسسه ته په پاکستان ضد فعالیتونو کې ښکېله وبلله او وویل چې د دې مؤسسې فعالیتونه له اوږدې مودې راهیسې څارل کېده. دوی داسې کارونه کول چې د پاکستان د ګټو خلاف و. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې به یوازې هغو بهرنیو خیریه مؤسسو ته د کار کولو اجازه وي چې د دې هیواد په قانوني چوکاټ کې دننه کار او د دې درناوی وکړي. باید ووایم چې دا مهال په پاکستان کې ګڼ شمېر ښې او نیک نامه بهرنۍ خیریه مؤسسې هم شته چې د خپل ځانګړې ایجنډا له مخې د خلکو د ژوند د سوکالۍ او پرمختګ لپاره کار کوي. زه په دې لړ کې نړیوالو خیریه مؤسسو او دولتونو ته پیغام ورکوم چې موږ په پاکستان کې هغو مؤسسو ته هرکلی وایو چې ښه کار کوي، خو دوی باید د پاکستان د قانون درناوی وکړي او له خپلې دایرې پښې ونه باسي. که څه هم د پاکستان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې سیف د چلډرن موسسې په پاکستان ضد فعالیتونو کې لاس درلود، خو چودري نثار علي خان دغو فعالیتونو په اړه څه ونه ویل. دا سیف دی چلډرن په نامه د غیر دولتي موسسه چې د پاکستان په ګډون نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ لپاره کار کوي. دا 13 کلونو راهیسې په پاکستان کې خپل فعالیتونه ترسره کوه چې په دې لړ کې تر دې دمه د هیواد له زرګونو ماشومانو سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي. دا په 13 کلونو کې دویم ځل دی چې د پاکستان امنیتي مقامات په دې هیواد کې د دغه خیری موسسې دفتر تړي او بهرنیو کارکوونکو ته یې له دې هیواده د وتلو امر کوي. تر دې مخکې په 2012 میلادي کال کې هم دغه موسسه له ډاکټر شکیل افریدي سره د اړیکو پر لرلو تورنه شوې وه چا چې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو واکسین کمپاین چلولی و. دا یادونه ورده چې په پاکستان کې د سیف د چلډرن موسسې چارواکو او همداراز د دې هیواد د بشري حقونو د کمیسیون مشر زهرا یوسف د پاکستان د امنیتي چارواکو لخوا د دغې موسسې تړل او له دې هیواد د کارکوونکو ایستل غندلی دي او په دې لړ کې د پلټنو غوښتنه کړې ده.
د آذربایجان په مرکز باکو کې پرون د اروپایي اولمپیک لوبې پرانستل شوې. په داسې حال کې چې آذربایجان دا لوبې د خپل هیواد لپاره خورا مهمې ګڼي، د بشري حقونو د ډلو پام د آذربایجان د حکومت د بشري حقونو بدې سابقې او له رسنیو سره دښمنۍ ته اوښتی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د آذربایجان د پلازمینې باکو په سپورتي سټډیوم کې پرون د اروپا د لومړنیو اولمپیک لوبو د پیل په مناسبت پرتمین مراسم جوړ شوي وو او بهر ټول ښار چراغان وو. د اروپا اولمپیک سیالۍ د آذربایجان ولسمشر الهام علیوف د باکو د اولمپیک په لوبغالي کې د شاوخوا 8,500 نندارچیانو په ګډون په جوړو شویو مراسمو کې پرانیستې. نامتو امریکایي سندرغاړی لیډي ګاګا د اروپا د اولمپیک د سیالیو په مراسمو کې د سولې او یووالي سندرې وویلې. د باکو ښار اوسیدونکو سابینا وایي چې اروپایي لوبې د آذربایجان د معرفي لپاره یو ښه فرصت دی. دا وایي زموږ لپاره ډیره مهمه ده او اروپایي لوبې موږ ته مهمه پیښه ده، ځکه موږ غواړو خپل هیواد د یو توریستي مرکز په توګه معرفي کړو او زموږ د اقتصاد د پرمختګ لپاره هم ډیر اهمیت لري. پرونی مراسم که څه هم خورا پرتمین و، خو لا هم د آذربایجان پر حکومت د بشري حقونو د مدافع ډلو انتقادونه پر ځای پاتې دي. په دې ډلو کې یوه د بشري حقونو د څار ټولنه ده چې وایي باکو خپل سیاسي مخالفین، خبریالان، حقوق پوهان او سیاسي فعالان ځپي. د اروپا او آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار ټولنې مرستیاله ریچل دنبر وایي چې د باکو استبدادي چلند به د ټولو منفي دلایلو له کبله اروپایي لوبې تاریخي کړي. د ازادي راډیو د ازري څنګه خبريالې خديجه اسماعیلوا له زندانه په یو لیک کې لنړیوالې ټولنې غوښتي چې د آذربایجان حکومت د تپرینګ دي چې د اروپای لوبو په وسیله د نړیوالو پاملرنه په آذربایجان کې د بشري حقوقو لبد حالت څخه بلې خواته وړوي. د میرمن اسماعیل ودالیک نیویارک ټایمز رسپانه په خپل پرونی غنا کې خبر کړ. د پرونی مراسمو پر مهال هم د رسنیو او فعالانو د ځپلو نخې نخانی په څرګند لیدل کې دي. د آذربایجان حکومت څو تنو مدني فعالانو او بهرنیو خبريالانو ته په دې مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه. یو بل پیښه چې په آذربایجان کې د اروپایي اولمپیک لوبې تر اغیز لاندې راوستي د پنځمې ورځې هغه ترافیکي پیښه و چې په ترڅ کې درې اتریشي لامبوزن د لوبغاړو په کلی کې د یو بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له د ماښام تر پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنمې په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم ازادي او اوریدونکي 19 پروګرام په دې پروګرام کې فریبا ظاهر ازادي راډیو ته ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ کړي دي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې اونۍ کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ایزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نس پیدا کولای. دغه راز د معارف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي، خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصر الدین د ډرایور یم. دا د کمپنۍ په ګودامو کې موټر خرو ته داخلي دي، پیسې نه اخلي. یا د کندوز په نامه، یا د جلال آباد په نامه، بس نه موټر دي خوشي د خپلې روپۍ په جیب کښې اخلي. ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي. د خدای په لحاظ هغه کارونه یې پرېږده. د دولت هم بېخي په ویشخند جوړ کړله، موټروانانو تیک جوړ کړی دی، موټروانان یو زده کړل، موټروانانو نه پیسې خلي. دوتي موټر والای پیسې نه ورکوي، هغه دوتي موټروان نه پیسې واخلي، په جیبو کښې اچوي 2000-3000، موټر خر ته ولاړ شي، خالي کار در سره وځي. کتابچې دنه اخلي د کندوز په نامه، د جلال آباد په نامه، بس هغه یې کار دی. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د هلمند څخه دا پیغام پرېږدم. زموږ د ډاکټر شپانی څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د ناوې سړک تر ولسوالیو پورې جوړ شوی دی، مخ په هغه خاطر ګرمچېله پورې پاتې دی. زموږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ ریاست ته ورکړي، ځکه چې هغه کار خلاص دي، هغه پاڼې دغې په ودانۍ په ریاست کښې د بودیجه نه لري. زموږ دغه پیغام دی.
السلام علیکم. زه نورالله مریض اروزګان ولایت خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اروزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار او د اروزګان تر مابین غټ غځېدلی سړک چې دی دا ډېر کچه دی، او بل په اروزګان کښې دغه نشته، ډاکتران نشته. د اروزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. دلې مو د دولت څه دا ده چې دغه سړک جوړ کړي او د اروزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم.
زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه ریاض سمون خبره کوم. زموږ په کجکي ولسوالۍ کښې برق ډېر خراب کړی دی. دا مامورین ورته ناست دي، هم دغه خپل وطن مو دی، ولسوال دی، کومندان دي، ټول یې یا په زینداور یا په نور کندهار سیمه کښې خراب کړي دي. اوس که ډېر سره ګرمي د خدای دی، موږ څه وکړو؟ پښتونه مو وچول په وطن کښې، دغره کمې ولاکه ګرمي ده، دغسې ګرمي ده چې ولاکه یې غرمه تېرېږي، شپه تېرېږي. موږ برق دې کښته کړی دی، دغه په نورو ځایو یې خرڅ کړي دي. زموږ برق ولې په واخې په څه وخت کښې په واسه و دي؟ تر دا اوس پورې نه دی په واسه. د کجکي برق دوی را باندې په واسه کړي، ګرمي هم را باندې
خدای نه مطلب پکښې نه اخلي خدای لپاره دی او لوک لور پورې چارواکو ته موږ دا هیله کوو چې چې راځمونږ به خبره ته دې ډېره ونده نه ده ډېر ته خدمت پروګرامونه نشر کوي. السلام علیکم. زه نورالله مریض اروزګان ولایت څخه خبره کوم. موږ یو غټه ستونزه د اروزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار او د اروزګان تر مابین غټه غځېدلې سړک چې دی دا ډېر کچه دی، او بل په اروزګان کښې دغه نشته، ډاکتران نشته. د اروزګان ولس ډېر سړی دی او د دې لارې سره ډېر مشکل لري. دلې مو د دولت څه دا ده چې دغه سړک جوړ کړي او د اروزګان ولایت ته یو نظر واړئ. السلام علیکم.
امیرجان شاعر یم. زموږ ولایت چې دی وره نه پارک لري، نه دی میلې ځای لري، وره نه دی منظرې ځای لري. موږ د نوي والي قومندانو څه دغه غوښتنه ده چې د زموږ ولایت وره ښه سره را برابر کړي، د میلې د منظرې ځای د پارک ځای سره جوړ کړي، مکتبونه و شفاخانې و ښه ډاکتران ماکتران سره دغه چې وره ستونزې بېښه بېلې دي. نور دې وخت مه ضایع کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه زاهد الله زاهد د ننګرهار د شینوارو نه خبرې کوم. دغه حکومت کښې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کښې، کومې خانداني کورنۍ دي، دا په حکومت په اداري فساد کښې او په جنګ کښې وسلوالو سره لاس لري، آیا دا به څنګه وکولی شي چې دا ننګرهار کښې امنیت را شي؟ چې هغه غټ چارواکي چې بعضې په پارلمان کښې، بعضې په ولسي جرګه کښې وکیلان دي، هغوی د وسلوالو سره او په نامنیو کښې لاس لري، نو څنګه کولی شو چې بند به څنګه وکړي چې دا را اداره کړي او په دې غور وشي؟ یو سلام مهرباني.
زما غوښتنه ده د ازادي راډیو خبریالانې باید ټول چارواکو ورسوي. زموږ خوا ته د عسکر دي، دا جواري بند کړي، جواري نه پرېږدي په زرا او جري به مځکه جواري دي. نو دا چې بند کړي دا بېخي ډېر حاصلات دي، دا هم موږ ته تاوان دی، هم حکومت ته تاوان دی. نو که د سړک پر غاړه باندې یا نورو مځکو دا چې لایي جواري په مخه مو شه.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت درنده ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. که چېرې ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي، نو د سولې څخه مخکې دی پاکستان ته نه دغه پاکستان ته دي نارینه وي او د پاکستان څخه دي هېڅ نه کومک نه مرسته غواړي. دی دې چېرته ډیموکراسي ختمه کړي، دی ډیموکراسي ختمه کړي او شرعي قانون دي پر افغانستان کښې جاري کړي او هر مجرم ته دي خپله سزا، خپله شرعي سزا ورکړي. نور به د اولس خپله دغه سره کومک وکړي، د حکومت سره ودرېږي، د خپله د حکومت ملاتړ کوي. هېڅوک د بیا به د خپل مخالف هېڅوک مخالف نه کړي. ده که چېرې شرعي قانون وي، طالب خپله دې ته اړ دی چې دی دغه وکړي، د نور د تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپل دولت خپله په د حکومت سره ملګری شي. وسلام.
الو، السلام علیکم. د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ نه خبرې کوم. محترم وروره، موږ سره ډاکټر عبدالله و اشرف غني صاحب ډېر وعده کړې وه چې زه به پسوک انتقامه پسوک اخم، چې بل اخر به په چولاخ اخم، خو دلته یې هېڅ هم نه دي کړي. خو دلته اوس هم هغه کیسه روانه ده، دلته اوس هم هغه په پسو کښې قومندان خلک کښېنولي دي چې ما ته به دغونه روپۍ د میاشتې را کوي 50,000 یا 100,000 روپۍ، خو هغه پوستیا والا د هغه روپۍ ورکوي په ټیکه اخیستې دي. بس والا دی پوس کارې پوس دی خپل روپۍ اخلي. موږ سره ډاکټر اشرف غني صاحب، ډاکټر عبدالله صاحب ډېر وعده کړې وه، قول یې کړی و، مګر اوس یې هېڅ کار هم نه وکړي. دلته یې وحات را واستوي، خلکو سره دې خبرې وکړي، دا خلک راځي دي که نه دي راځي.
السلام علیکم. زه د زابل د ولایت څخه کریم الله خاکي تکلیف در کوم. دا د سوریې یا د ایران سفارتو چې کار شروع کړی ده، مولانا رئیس جمهور څخه غوښتنه ده داسې ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي، کنې ځوانان ډېر په مینه او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنګ ته سفارت له لارې.
السلام علیکم. د رزګان ولایت د شیراساس ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د اساس ولسوالۍ شاوخوا مسجره ده، لار نشته، یوه ډبکه غوړي نه پیدا کېږي، نه وړه شته، اوس خو غنم دا که د کېږي چې څوک یې غواړه پیدا کوی چې درمندان مو وسوله، په بازار کښې مو شی نشته، لارې بندې دي. زه به اشرف غني ته دا هیله غواړم که لارې لکه وایي چې په لنډو څو ورځو کښې دغه روژې ته خو علاج یې کړي، چې نه شي لکولی طالبان پیدا منتفا پرېږدي، پر موږ خو به یو شی پیدا اخیستي، یو غوړي یو شی، لار خو موږ سره علاج شي، پر موږ لارې بندې دي، یوه ډبه غوړي په یوه لار نه پیدا کېږي، هېڅ شی نشته وایي دله، موږ څه وکړو؟ دا زموږ حکومت څه دا اشرف غني څه چې موږ هغه رایې ورکولې، هغه خواري، هغه تکلیفونه موږ شله، طالبانو ګوتې پرې کولې، په خلکو چې غاستل ټکانې پر کول، موږ رایې ورکړې، موږ رایې د دې لپاره ورکړې
زه د روزګان د ولایت شهید اساس ولسوالۍ محمد جان خبره کوم. وروره، دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار بنده ده، هېڅ خوراکي توکي موږ ته نه دي راغلي. یو لیتر تیل په 1.5 افغانۍ پیدا کېږي، لا هم نه. نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا زموږ لاره خلاصه کړي. طالبانو لارې بندې کړي دي، شاوخوا را باندې ګرځېدلي دي، خو دولت هېڅ هم یو سر هم نه دی په ګرځولی. نو ما چې خالي ولسوالي او قومنداني پاته ده، هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي، بالا خو دا مرمۍ راځي د قومنداني په دغه خوله کښې مشلې. نو دولت دونه کمزوری دی چې هېڅ یو پرمختګ نه شي کولی. نو موږ یې د وژنې مړه کړلو. یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کړو، هغه وړه نشته، یو پټاچې نشته، غوړي نشته، هېڅ شی هم په دنیا باندې نشته. نو موږ څه وکړو؟ ووځو طالبانو ته ورته سپین شو، موږ څه وکړو؟ خو موږ ته دې یو لاره وښي، د دوی یو شی په وسه نه دی پوره، خو موږ ته دې بیا وایي چې ولاړ شي دا طالبانو سره یو ځای شي، هغه ګوله ډوډۍ خو به پیدا کولی شو. وسلام.
موږ دا هیله ده د مرجې د ولسوالۍ څخه زه خبرې کوم. موږ دغه هیله ده چې موږ د جیابکیان څخه بېخي ډېر په عذاب یې. کله چې هلته یو دغه وه ستونزه وه، یو دوا وه په دوا دابې په برابر باندې یو مالک رحته چې مولي صاحب بوت په چاده کښې ورسوم. موږ دغه هیله ده اربکیان سره موږ ډېر په عذاب یې. السلام علیکم.
بلې، السلام علیکم. زه بشیر احمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره. موږ د میوند په ولسوالۍ کښې بد حالات یو، وروره ورځ تر بلې په ازادي وروره، که په موږ دا لوړ سوي چارواکي سر ونه ګرځي، موږ په میوند ولسوالۍ کښې به سبا او به سبا داسې حال شي چې بربېختي به ګرسره مروداته مجبره چې خپل وطن ته ضرورم دلته دا محلي پولیس دې کار بچیان خدا مشتر دی ظلمونه کوي وروره نوم بازار ته پرېږدي وروره د کور وسه شمشان وړي وروره چې ګرمې کې نه میله کوي وروره چې بازار ته ځو که د چا زره راته یا چلنګوټه تړلې وه را تاسو یې وایي ته طالب بیا ته څه شی بلم بیا وروره بیا هم د یو لکو د 50 د دوه په مقابله کې راویل کوي وروره خپلې تنخواګانې لږ شوي دي بیا اوس په موږ دغه جوړې که څنګه دي موږ خپله مسکینان خپل د غریب د ماشومانو د ساتنګې نه دي موږ ته پیسې مګر وسره چا استفاده خواهش کوي چې دا پر موږ ویني که اسانې راولي یا دا بدل چې وروره خو موږ ډېر په حساب کړي وي ګزارنه ورسره کېږي او بل دا موږ خو تنکي چې دې موږ خو تنکي اوس دا درمندانو دا د غنمو وخت دي دا غټ د میوند ولسوالۍ څخه دا غټ راټولونه راغلي خاص موږ په کورو په اصلي کې موږ د وروره غنمو شانې پاک راوسته دل په کوچنیانو کې موږ د وروره ولاګه چکل موږ د وطن په شتوي دي نه کې عربونه راغلي وروره دا حالات دي خامہ خاپم لرنه وکي کنه اوس وې وروره موږ د مشکلات سره مخامخ دي دا اوس تر موږ ته شروع دي وروره به کنه د طالب په نامه ګرې وي ته طالب دې کجنه کې زړه ته شو یا نه کې دې د چاته له یو نه اسلام دي خامہ خاپ سره یو بشکي تاسو د زبر د سره یا جزاره سره او ما سره دې په چبل اخول نو ته طالب دي نو موږ دا د ازادي رادیو څو تاسو ته سلامونه ته دې درنشتره وې موږ دا پیغام خامہ خاپ خو کې په سیټ مسلمانان سلامونه وای وسلام
الو السلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکان خبره کوم د زربکیان مرسه پښې غواړي په کور باندې کور زیره غواړي موږ دا ګیرا کړل او چې په غنی ته ورسیږي موږ ډېر دی په ځای یو
السلام علیکم زه د ورغان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم زه د نور مقامات خالد حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته موږ شفاخانه ته شوشه د واګ راځي ورته د شفاخانه څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور خو کې او په درملتونو کې قطي موږ د حتانی درې تاسو خدا خواهش کوم چې دا په کلک باندې معنی کې او دې دا معنی کې نو ډیر مننه له خوې په امان
زه یا محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا هیله لرم چې زما یو نقطه مځکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت اوس هیڅ بررسی نه کیږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټول دولت څخه یو ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي والسلام تاسو ورور یار محمد صابلی
ازادي ټول کارتون غوښمه ده مننه سلام منور چې د پښتو ما سره سلام پیغام لري دا د روشن شرکت لوړ مقامات ما واځو چې دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه ونې مصرف دي په اول کې باندې ونې وړي بیا په دوه منکه باندې نیمه ونې کټي بار او څه دا یو ونې مصرف دي نو دا کوم څه ګټه لاندې کړی چې دا یو څه ګټه نه ونې کې په دې کې باندې څه لوړ ونې کې دي دا به دا څنګه داس پاله کې نیمه ونې مصرف په دې کې باندې بیا اول کې دې نه ونې وړي بیا په دوه منکه باندې نیمه ونې کټي ورسته بار بیا یو غنی کټي خوراغه یو غنی چې سمو درې دې پنځه غنی و درې چې خلک څه مصرف کم شي د لاس فرض مرسته خپل لاس غنی کټي بیا دونی غنی کټي بیا څلور غنی کټي نو زما دا فایل سره نور کما څه د روشن مخاجرات څه دا आवाज ورسې د زادې درې دې لاس سره نن دا به ښه بیا دا مرسته فایل لري دا غنی کینه مرسته د مکتب لاس کې او کني مرزه ګسر بندو دې سیم لا چې ورځې سم استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځې دې سیم ټول دې سیم څخه راځي هغه چې دې تر ګور د څه څه بکام د پاله نه نیمه غوانی مصرف کې د دد د وینې نه غوانی او بلا کټي دې غوانی بیا کټي ورسره دې بیا یو غوانی باندې کټي یو کار تر وایته لاس کې په نه د سکې نه بشي دې دا کوم څه نه کې مو څه ګټه کړې ده نن دا ته غند نو مقامات ورسره دې دې ته احترام او سلام
بری سلام علیکم محمد عمر د نیشول وسلې سره سموسکې موږ د رئیس جمهور صدا غوښتنه د سمور پولیسوالۍ خصوصان د نیش پولیسوالۍ کې د بازارۍ په اړه کې قانون دي سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیايي کلینیکونه هم نشته یو پولیسوالۍ کې موږ د خصوصان د پیروز الدین فیروز د افغانستان د امنیت روغتیا وزیر څخه دا غوښتنه ده چې موږ د پولیسوالۍ خصوصان موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصان د روغتیايي په اړه کې او نور د کلی پر افتیا د وزیر د خپل سوالې کې د بازارۍ کارونه پر مخ یې. سلام علیکم.
السلام علیکم زه شما محمود تبریدات ما درځي د روزګان ولایت د ګزاب دولساری د چونې د کډو ستوندم کوم زه دا خواهش کوم د سټیټمې ترڅو چې موږ په خانوت چې دا وایو راځي موږ نه راځي دا په خپل دور مکنو کې فلوري نو باید د سټیټمې سره د مخنیوي وکړي چې تاسو سره وسلام خدای پامان
السلام علیکم زه د تخار ولایت د خوجغر ولسوالۍ نه غږیږم دا د خوجغر ولسوالۍ چې اوشرونه ټولې نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا اوشر ټولېږي او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي دغه پیغام دی چې دا لوړ مقامات ته دا ورسېږي نور وخت منه نیسم السلام علیکم
السلام علیکم عبدالوسی غری هم د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدو ما پیغام هغه تجارانو ته بي چې پاکستان څخه دا د کیفیته شان واردوي که سیګریټ دي که وړي دي که غوړي دي هر څه سره واردوي دا ټول داسې د کیفیته شان چې د افغانانو په هېڅ کار نه کوي او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو څخه دا غوښتنه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې د کیفیته شان د افغانستان ته راواردوي وسلام
السلام علیکم زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي سپین بولدک معارف بالکل پج دي په شمول د ټولو ادارو وسلام
ول السلام علیکم زه د تورخم د لاین ډرایور یم د موږ د نوي والي نه هیله کوم چې په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي او دوی کله چې موټر وهي ورته جلا چې پیسې هم غواړي چې پیسې ورنه کړي موټر وهي بیا پلیټ نه جان وختي موږ د اشرف غني نه او د نوي والي چې دی نه هیله کوم چې دې زمو خوري او دا بدل کړي
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو زه د الباکی د یلمن د سردار څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسناد باندې چې ما اوی پر اخیستی او زما یو کور تقریبا افغانۍ ما په تاوي که د لمبرې وو اوی زما اخیستی وو بیا ښاروال د یلمن ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاړ شوی دي زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولی دي زما کور یې تخریب کړی دي اسناد زما په کور کې پراته دي اولین اسناد ما پر اخیستي دي بیا زما په غیاب وو هغه سړي ته اسناد جوړ کړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی دي نو ټول د سردا ادارې مې وکتلې ټولو ته مې دا بغاري ووالي یو زما ناره نه اوري وایي زموږ په وسه نه ده وایډن نشته پلانکۍ نشته بیسانکۍ نشته نو زما سره دا چې یو ظلم شوی دی زما موضوع ناره در اشرف غني او عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کې دغه نه اندازه ظلم شوی دی نو پرېږدي عبدالله او اشرف غني د زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني او عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې د ملک د مظلومانو ته خدمت وکړي دا هغه خلک عبدالله او اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کې ښکېل دي ټول غل دي ظالمان دي چې غلاوې کړي دي ځمکې غصب کړي دي بنګونه یې چور کړي دي نور فسادونه یې پېښ کړي دي اوس عبدالله او اشرف غني ته دا خند جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي نو که چیرې اشرف غني او عبدالله خپل مرام ته ورسي دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس پنجو شاته غورځي
محترم ورور ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
خار
ساتون کے دید خاورے ساتون کے دید خاورے سلام دے پہر کے دے مقام دے کامران تا سلام دے پہر کے دے مقام دے گٹن کے دے خارے ساتن کے دے خارے ند خوب نہ دے آرام دے وہ تم بندے گوری دے ملگری اپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بگ میں پتا میں نا رانستور